کې د مهال په افغانستان کې 50 سلنه افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. د جون ومه د خوړو د خوندیتوب له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. د افغانستان د اقتصاد وزارت رسمي شمیرې ښیي چې د افغانستان د نفوسو 40 سلنه وګړي د خوړو د خوندیتوب له ستونزې سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
آخرین تحقیقی که شده بود میدان در کل فقر افغانستان
وروسته ارزونه چې اقتصاد وزارت له نړیوال بانک سره په ګډه ترسره کړي ښیي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه 45.5 سلنه ته رسیږي او همدارنګه 40 سلنه افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي، یعنی په ورځني ډول نشي کولای چې د اړتیا وړ خواړه ترلاسه کړي.
د خغلی بهمن په وینا نیمروز، بادغیس، بدخشان، نورستان له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې افغانان پکې خوندي خوړو ته لاسرسی نه لري. بېوزلي، ناامني، کمزوری اقتصاد، وچکالي، بې ځایه کېدل، د کډوالو بیرته ستنېدل، د مرستو او پانګونو کمیدل په دغه هیواد کې د خوړو د نه خوندیتوب مهم عوامل پوګوت شوې دي. افغانستان چې یو کرنیز هیواد دی، د خوړو خوندیتوب هم تر ډیره د کرنې ودی پورې تړلی. د کرنې وزارت وایي د خوړو خوندیتوب لپاره په یو شمیر مهمو پروژو کار کوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د کورنی اقتصاد مشره نذیره رحمان وایي:
تمام فعالیت ها برنامه وزارت زراعت
د کرنې وزارت پروګرامونه او فعالیتونه د افغانستان د خلکو په تغذیه او د خوړو په خوندیتوب ولاړ دي. موږ همدارنګه په کورنیو باغچو او حبوباتو باندې کار کوو او په ټولو برخو کې هڅه کوي چې هر اړخیز کارونه ترسره کړو سو خوراکي خوندیتوب تامین شي. د دې ترڅنګ د افغانستان حکومت د خوړو خوندیتوب کمیټه جوړه کړې چې په راس کې د حکومت اجرایي مشر عبدالله دی. د دې کمیټې د تغذیه برخې کارپو خوشحال نبی زاده وایي چې د خوړو خوندیتوب د دې کمیټې د کارونو اساسي لومړیتوب دی. له بلې خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي خوارزواکي د خوړو له نه خوندیتوب سره مستقیم اړیکه لري. د دغه وزارت د تغذیه د برخې مشر مرسل مناتی وویل چې د خوړو نه خوندیتوب د بېلابېلو ناروغیو لامل ګرځي. د هغې په وینا اوس مهال 2 میلیونه ماشومان او 415,000 میرمنې په افغانستان کې له خوارزواکۍ کړیږي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ سږ کال په خوارزواکۍ د اخته کسانو شمېره مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان د اقتصاد وزارت ټینګار کوي چې د خوړو خوندیتوب لپاره باید په تولیدي برخو کار وشي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان له دې ډلې سیف الدین سیهون وایي تر هغه چې د بېوزلۍ لمن راټول نه شي د خوړو خوندیتوب ته لاسرسی ناممکن دی. ښاغلی سیهون ټینګار کوي چې حکومت باید د بېوزلۍ د ختمولو لپاره اقتصادي ستراتیژي جوړه او پلي کړي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او یو ځل بیا د ازادي رادیوي مجلې د ویبلې غني په اوریدوم هرکلای کوم. د مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. لکندهار مو د کتاب ټولونی د یو پیل شوی کمپاین په اړه راپور برابر کړي.
او لری پرتو ولسوالۍ کې به سروې وکړو و به ګورو چې کوم کاتب د کتابو د نشتون سره لاس او ګریوان دي.
په هنر جاج کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ ل رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب څخه د اکاډمۍ د فعالیتونو جاج اخیسته.
علوم اکاډمۍ خو د افغانستان په سطح باندې تر ټولو لوړه علمي تحقیقي اداره ده. دلته یوازې څېړنې کیږي.
فنکار برخه کې لا لیکوال، شاعر او هنرمند کرن خان سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
او خپل بلا ځمیداری د کرکلې د څومره کارونه چې دا بم کول او
په زرپان کې به لنډه کیسه لیونه واوري.
خایستی نوم درلود، تورپیکې نومیده، پر هغه میان.
په ادب جام کې به د منشي احمد جان د ژوند احوال واوري.
پیاوړی نومیالی ادیب او د پښتو ادب د اسمان یو روښانه ستوری منشي احمد جان دی چې د روانې پیړۍ په اوله برخه کې د پېښور په ښار کې اوسېده.
او په ورېښمین خیال کې به له کرن خان څخه د مینې او مننې تر سرلیک لاندې نظم واوري.
زه خو هره ورځ مرمه ظالمانو، زه خو ژوند په اوږو وړمه ظالمانو، زړه مې خورمه اوښکې سکمه ظالمانو، په ژړا ژړا مې زړه په ځان خوږیږي، ښه نو څه وکړمه څوک پما پوهی.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو، په دې هله چې کوچنی اختر به مو د خوښیو په ګلورینو جامو سنبال تیر کړی وي، میلې به مو کړی وي، خپلوان او دوستان به مو لیدلې وي، او خفه یاران به مو په خلا کړی وي. اختر د مسلمانانو د هغه مذهبي جشن نوم دی چې په کال کې دوه ځله راځي او په ځانګړو مراسمو نمانځل کیږي. دا مراسم د هر قوم، قبیلې او ان نژاد سره توپیر کوي، خو په دینی لحاظ یو شمیر مراسم سره یو ډول دي. اختر نه یوازې دا چې په دینی او مذهبي لحاظ ځانګړی اهمیت لري، بلکې په کلتوري دود هم دغه ورځې له ځانګړي اهمیته برخمنې دي. په دې امید چې د اختر نیکمرغه ورځې به مو د مرورو په پخلا کېدو له یو بل سره د مینې او خوشحالۍ په پلمه تیرې کړي وي. په پیل کې کندهار ته ځو. له نیکمرغه په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په علمي او زده کړیز ډګر کې رضاکارانه فعالیتونه زیات شوي دي. دا ځل په کندهار کې د یو رضاکار بنسټ غړو د مطالعې د دود هڅې راپیل کړي دي. د یاد بنسټ غړي وایي تر اوسه یې له 20,000 څخه زیات د آزادې مطالعې او د ښوونځیو تعلیمي کتابونه راټول کړي او غواړي چې د ښوونځیو پر زده کوونکو او کتابتونونو یې وویشي. له دغې چارې نه د دوی هدف دا دی چې له یوې خوا به په ځوانانو کې د مطالعې فرهنګ وده وکړي او له بله خوا به یو شمېر کتابتونونه غني شي. صادق رښتینی له کندهار راپور را لېږلی.
کتاب ورکړه رسالت ادا کړه ترینوان لاندې د کتاب ټولونې رضاکار کمپاین دوی میاشت مخکې په کندهار کې پیل شو. د یاد رضاکار بنسټ مشر منور احمد واحدي وایي تر اوسه له 20,000 څخه زیات کتابونه له زده کوونکو، محصلانو، د مدني ټولنو له غړو او چارواکو څخه راټول کړي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به په ښوونځیو کې پر زده کوونکو او د آزادې مطالعې په موخه به پر کتابتونونو وویشي. واحدی وای د کتاب ټولونی له دغه حرکت څخه موخه د مطالعې دودول دي.
د علمی کال د شروع سره به موږ کتابونه ټوله طبقه بندي کو او لری پرتو ولسوالۍ کې به سروې وکړو و به ګورو چې کوم کاتب د کتابو د نشتون سره لاس وګریوان دي. هغه به د معرفت په همکاري د کتابونه به طبقه بندي کو، بیا به د ولایت په ولایت کې یا په معرفت کې مراسم ورته ونیسو، په رسمي توګه به دا کتابونه معرفت ته په واکې ورکو تر څو لیری پروتو سیمو ته هغه ماشومان چې د زده کړې څخه بې برخې دي او د کتاب د نشتون سره لاس وګریوان دي تر څو دغه تشه مو د ککړی وي او دوی ته مو د زده کړې زمینه برابر کړي.
کنداري ځوانان وایي د تیر خلاف اوس په دغه ولایت کې له مطالعې سره د ځوانانو لیوالتیا زیاته سوي او همدا لامل دي چې هغوی خپل مطالعه کړي کتابونه د نورو ځوانانو په واک کې ورکوي. نبیلا اسدی، محمود شکران او ماریا د کندهار شهر اوسیدونکي.
کندهاري ورونو او خويندو فکرونه دومره امپروومنت لری چې فلحال دوی د تعلیم سره دوند شوق لري، علاقه لري او هڅه کوي چې دوی تر نورو پورې هم همدا پوزیټیو اقدام تر دوی پورې هم ورسوي، تر څو د دوی په کورونه کې چې کوم اکسترا یا هم اضافه کتابونه موجود دي او دوی تر مطالعه لاندې نیولې او په مخ کې وختو کې هغه چې دوی مطالعه کړي دي تر یو غانه پورې ورسوي.
موږ ځوانان وس په دې باندې پوهېدل دي چې پرته له کوم فشار څخه دوی هغه کتابونه چې دوی مطالعه کړي ورسته به پرته له دې دوی ته پرتی چې دوی استفاده ځنې وکړي، نو دوی په رضاکارانه ډول سره دغه کتابونه تر موږ پورې سره رسوي تر څو د دغه څخه نور زده کوونکي مثبت استفاده وکړي.
موږ د ځوانان څخه دا غوښتنه ده که چې دوی کوم اضافه کتابونه د خپل د مطالعې څخه ورسته لري، کولی شي په دې حرکت کې زموږ سره ګډون وکړي.
په کندهار کې داسې مهال رضاکار بنسټونه د کتاب ټولونې کمپاین ترسره کوي چې د دې ولایت ګڼ زده کوونکي له کلونو راهیسې د درسي کتابونو پرته زده کړې کوي.
د افغانستان علوم اکاډمي چې یو علمي او اکاډمیک مرکز دی په بیلابیلو برخو کې څېړنې کوي. دا مرکز د یو مهم څېړنیز مرکز په توګه په ټولو بشري پوهنو کې د تحقیقاتو لپاره زمينه برابروي او هم په دغه برخه کې څېړنې کوي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتې مرسل د افغانستان د علوم اکاډمۍ له رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب سره د اکاډمۍ د کارونو جاج اخیسته.
هنر جاج.
ا رئیس په فایل کې ډیره مننه چې خپل وخت مونږ ته راکړه. مخکې لیست تاسو راسي دلته د افغانستان علوم اکاډمۍ کې د رئیس په توګه دنده واخلئ، چیرې مو کار کاوه؟
تقریبا زه په 1981 کال کې د ننګرهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څانګې نه فارغ شوم. په 1982 کال کې په علوم اکاډمۍ کې امتحان ورکړی او د علوم اکاډمۍ ته په 1982 کال کې راغلم. تر دې مهاله زه په علوم اکاډمۍ کې مه ظلمړی په پښتو څېړنو مرکز کې وم، هلته د بیلابیلو برخو مسؤول وم. بیا تقریبا د 13 کالو راهیسې زه د افغانستان د علوم اکاډمۍ نشراتو او امالیکو د برخې رئیس وم.
کله چې د لومړي ځل لپاره راغلی دلته د ریاست دنده مو پایل کړله، له کومو جنجالونو سره مخ سوئ؟ څه و چې هغه له تېر ریاست نه تاسو ته پاتې و او ډېر درانده و؟
مشکلات خو ډېر زیات دي. زموږ وطن خو تاسو ته پته ده چې دلته دا په جنگ جګړو او بربادیو کې ښکېل دی. د علم او د فرهنګ او د ادب دپاره ډېر دغه نشته دی، نو موږ ډېر مشکلاتو سره ښکېلو او اوس هم لګیا یو. موږ په ډېرو برخو کې مشکلات لرل، منګه کار کوو ان شاء الله چې منګه واقعا د علوم اکاډمي هغه ځای ته ورسو چې کم حیثیت په واقعي معنا باندې د اکاډمي لپاره ټاکل شوی دی.
ځینې کسان د علوم اکاډمۍ نوم اوري مګر پاک لینه پیږي چې د علوم اکاډمۍ کې دومره کارکوونکي چې لري دوی کومې دندې پر مخ بیایي؟ که دې راته واضح کړي چې د علوم اکاډمۍ دلته څه کارونه کوي.
علوم اکاډمۍ خو د افغانستان په سطح باندې تر ټولو لوړه علمي تحقیقي اداره ده. دلته یوازې څېړنې کیږي. علوم اکاډمۍ په دریو بخشونو باندې ویشل شوې ده چې د بشري علومو بخش دی، بیا بشري علوم په خپل منځ کې په 15 مرکزونو باندې ویشل شوی، لکه د پښتو څېړنو مرکز شو، د ژبو ادبیاتو مرکز شو، د باستان شناسي او د کوشاني څېړنو مرکزونه شولو، همداسې د دایرة المعارف او د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز شو، د اجتماعي علومو مرکز شو، همداسې موږ په اسلامي علومو کې مرکزونه لرو لکه د فقه او قانون مرکز شو، د تفسیر او حدیث او د اسلامي ثقافت مرکز شو. په طبي علومو کې هم موږ بیلابیل مرکزونه لرو لکه د زراعت مرکز شو، د طب مرکز شو، د ریاضي فزیک کیمیا او بیولوژي مرکزونه شو، د ځمکپوهنې مرکزونه شو. همداسې موږ په بیلابیلو برخو کې د علومو په بیلابیلو برخو کې تحقیقات کوو.
ګل ترځو لا اکثر استادان نوو چې پروژه می اخستی ده په پروژه کار کوم. په دغه پروژه کې چی شي او یا پروژه څومره وخت نیسی؟
علوم اکاډمي خو تاسو مو ویل چې هغه پروژه د علمي ترفیعاتو لپاره د نیسی. علوم اکاډمي د څلور علمي رتبې لري چې د هر علمي رتبې لپاره بیلابیل پروژې دي. مثلا د څیړنګار لپاره چې کومه پروژه ده، د څلور کال لپاره، د څیړندوی لپاره 5 ده، د څیړنپو لپاره 6 ده. په همدغه شان په دې دوران کې د بیلابیل سیمینار نور کوي، کانفرنسونه ورکوي، علمی مقالې لیکي. د هر دغه لپاره د دین علاوه د علوم اکاډمي څېړونکي په بیلابیلو غونډو کې په علمي برخو کې د هیواد په دننه او په خارج کې وظیفې لري، همداسې په روټین پروژې لري، په بیلابیلو برخو کې کار کوي. هر یو سړی لګیا دی په خپل مسلک کې په علمي څېړنو باندې بوخت دی.
تاسو به طبعا په بهر کې هم نور د علوم اکاډمۍ لیدلي چې هلته دي. څه توپیر وینئ په افغانستان کې د علوم اکاډمۍ او په بهر کې؟
په بهر کې خو ډېر زیات امکانات دي په بیلابیلو برخو کې. بدبختانه افغانستان چې په نورو برخو کې مشکلات لري، همداسې د علومو په برخه کې هم مشکلات لري. مثلا موږ دلته په د تخنیکي برخه کې لابراتوارونو بیلابیلو برخو ته موږ لاسرسی نه لرو. دوی عموما څېړنه چې کوي هغه یوازې په خپلو امکاناتو په اساس باندې کوي. همداسې په بشري علومو کې په نوره نړۍ کې بیلابیل لابراتوارونه، مثلا موږ په ژبپوهنه کې لابراتوارونه لرو، په نوره نړۍ کې دلته موږ هیڅ شی نه لرو. موږ چې څېړنې کوو هغه ټولې عموما په کتاب او په دغه باندې د هغه امکانات چې په نوره نړۍ کې دغه په دې دغه کې نشته دی. خو خیال موږ بیا هم کوشش کوو چې د علوم اکاډمي هماغه ځای ته ورسو چې نور نړۍ کې د علوم اکاډمي دي. همداسې نور فرقونه هم په بیلابیلو برخو کې شته دی. مثلا د کارکوونکو په استخدام کې نور دنیا علوم اکاډمي چې دی هغه بالمخته کارکوونکي لري. موږ په افغانستان کې د بالمخته کارکوونکو لپاره قانون نه لرو، که څه هم موږ اوس د علوم اکاډمي قانون د جمهور رئیس د یو فرمان په اساس باندې په هغه کې تعدیلات راوستي دي. ډېر نه خو تر اوسه پر لاغه قانون د دغه نه تیر نه دغه مراحل نه چې کله تیر شو، موږ کولای شو د علوم اکاډمي په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه ولرو.
بل تاسو له خپلو کارونو یادونه وکړه چې په دې وروستیو کې هم کړي دي، که دا راته وایي چې لغه وخت تاسو رئیس سوي یاست، کوم بدلون مو د افغانستان د علوم اکاډمۍ کې راوستی؟
علوم اکاډمي خو په بیلابیلو برخو کې کار کوي او زه چې کله راغلی یم د علوم اکاډمي ته، زما کوشش دا ده چې زه په ځانګړي ډول د علوم اکاډمي چې دغه د نوو تخنیکونو د نوو دغو سره برابره کړو. مثلا منګه د علوم اکیډمي زپ کتابتون باندې ډیر په شدید دغه باندې لګیم چې د علوم اکیډمي کتابتون ډیجیټل کو په دې برخه کې تقریبا منګه ډیر کار کړی دی جديده چې منګه د علوم اکیډمي کتابتون چې د ټول دنیا کې خلک لاسرسي ولري او په انټرنیټ به کولای شي چې د علوم اکیډمي د بیلابیلو اثر نو استفاده وکړي شي امدا سي منګه په بیلابیلو برخو کې نړیوال سیمینارونه کړی دي زه چې راغلی ما تقریبا په دغه تیر درې څلور میاشتو کې منګه شپږواته سیمینارونه کړی دي بیلابیل کانفرنسونه کړی غونډې کړی خبري ناشته کړی نو په بیلابیلو برخو کې منګه پرمختګ لیدل دي کله چې منګه دغه نوې قانون تصویب شي ان شاء الله منګه به نوې قدمونه واخلو نوې پلانونه او نوې د علوم اکیډمي په چوکاټ کې راوستو
بل دا تجربه ثابت کړی دا چې کچيري یو کس په وازي کار وکړ نتیجه نه ورکی ترڅو چې همکاران سره ملاتړ نه کړی ځان په کلر تو وای کله تاسو تل رئیس ولې څومره د خواو شکسان څومره همکاران تاسو ملاتړ دي
زه خو په علوم اکیډمي کې د 13-15 کال نه علوم اکیډمي په داخل کې ډیر زیات مشکلات نه لري موږ ټول همکاران سره ملګری او دوستان یو هیڅ کوم دغه نشته د خپل منځ کې کوم مشکل نشته تر اوسه پورې
ان شاء الله کارونه خروان دي
وسه پورې خروان دي ان شاء الله ورځ پر ورځ به زه فکر کوم چې تاسو به په دې تیر شپږ میاشتو کې هر ورځ د علوم اکاډمي په اړه باندې به یو نوی خبر اوریدونکي وي او اورې به د مطبوعاتو نه همدغه زمونږ کارونه دي څېړنې او دغه چې دي علوم اکاډمي خو د علم د تولید زیات دلته بیلابیل نظریات او افکار تولیدیږي او هغه د هیوادوالو دغه لپاره ټولنې ته وړاندې کیږي
رئیس صاحب په اخر کې دارت وایي چې څومره خپل همکاران تشویق کوي کله چې دوی ډیر کار کوي او هغه تاسو په تابه برابر
په هر اداره کې باید دا کاری چې تشویقي مکافات او مجازات او عمل باید جریان ولري منګه دا کار کړی دی چا چې کارونه په خپل وخت کړی دي مکافات کړی دي همداسې چا کار دغه شوی دی مجازات شوي هم دي آینده کې باندې ته موږ ادامه ورکو
ډېر زیاته مننه ځوندای اوسې
مننه
صوب د کرن خان لنوم سره خامخا آشنایي دا غسندري بو موریدلی وی او یا به وسوري هغه یو قامپال او په پښتنو مین هنرمند هغه د محل د پیښور په هنتون د پښتو اکاډمۍ څخه په پښتو ژبه کې ډاکټرا کوي د فنکار په نننې برخه کې لنوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوي
فنکار
کرن خان مینوم دی په 28 اپریل 1988 کې زه دا زما په کاغذونو کې لیک دی چونکه په خو دغه نو د تاریخونو نو خو دغه 2-3 کال عمر دی زما زیات لیکل په سواد کې پیدا شوم په خپل کلی کې مې اولنۍ زده کړې کړې دي تر لسم ټولګي بیا مې مخکې زده کړې په ملکن یونیورسيټي نه مې کړې دي او د لویوس د کړل ماستری مې بیا د پېښور د پښتو ډپارټمنټ نه کړی دا اوس مې ایم فل او پی ایچ ڈی چونکه پی ایچ ڈی مې کورس ورک ختم شو تیسیس به اوس شروع کوم دا د پېښور اکیډمی نه وکړل
پلان مڅ کار کوم
زما پلار یو زمیدار دی زمیداری کورنۍ سره تعلق لرم او خپل بلا زمیداری د کرکلې د څومره کارونه چې دا بم کول او پلار او مور می حیات دي
په هغه وخت کې چې کله ته ماشوم دي تم زمیداری کار نه کړی
بلا تقریبا د 30 کلنۍ 40 کلنۍ پورې نکړی
څو کتابونه چاپ شوی
زما یو کتاب چاپ شو دانش کتابتون ډیر مخکې چاپ کړو تقریبا شپږ وکالې کیږي د نغمزار په نوم هغه د یو لس کم سلو شاعرانو کلامونه ما راټول کړو چې زما کم خوخو یا زما انتخاب هغه مې چاپو اوس زما د خپل شاعرۍ کتاب تیار دی بيخي رحمت دیوان صاحب کمپوز کړی دی یو کتاب زما د سفرونو دی بلکې د کتاب نه بس وای دوه کتاب زما نور د انتخاب تیار دی هغه کمپوز دی یو مې د تحقیق د غسونه د ایم فل او د پی ایچ ڈی د ټرم پیپر چې کوم دی پرچه مختلف تحقیقونه دی لکه ولسی تیبو پټاپ باندې پکې کار کړی دی په جپ په هنه مې پکې کار کړی دی په شلمه صدای کې سیاسي تحریکونه په دې باندې مې یو لیکنه کړې ده دغه دی سما کالمونه د برق صاحب جباړلې دي سما خپل کالمونه دي د دې هم یو کتاب تیار دی زما سره تقریبا شپږو کتابونه زما داسې دي چې پښتو ادب او تصوف باندې زما یو ګډه لیکنه ده پښتنو هنرمندانو سره ما د مختلفو رسنیو سره ما مرکې کړي دي، شپږ دیرش یو دي او داسې یو لس پنځلس نورې دي، نو چې دا هم زه لیک ته راوړم. یو کتاب د دې نم ډېر زخیم کتاب جوړېږي. د شاعرۍ د کتاب نوم خوښ کړی دی خو لا فاینل نه دی، او کوم ملګرو چې را سره منلی دی یا را سره خوښ کړی دی زه هم فنکار یم، دا زما یو نظم دی، نو د هغې نم دا نوم راخیستی دی، خو کېدای شي دا نوم بیا بدل هم کړو. ما په د ایف ایم د ریډیو نه شروع کړې ده، د هلته کې په کوزه پښتونخوا کې د یو ریډیو سره مې کار کوو، د هغې نه وروستو مې بیا شمشاد ټي وي سره شپږته کاله کار کړی دی، داسې د مختلفو برخو کې مې ورسره کار کړی دی. د هغې نه دیخوا مې بیا د انعکاس ریډیو سره خپرونې مخ په وړاندې وړي، د ادب او هنر دغه مې کړی دي، د پیکټ یو اداره و د هغې سره مې کار کړی دی دوه کاله پورې، د پروډوسر په حیث باندې د هنر په لارو کې د فاټا په حواله چې باغ میوزیک کو، داسې انټرمیډیا یو اداره و د هغې سره مې کار کړی دی، د سی آر ایس ایس سره مې کار کړی دی، د ایف ایم بوراخ سره مې کار کړی دی، هلته د انفارمیشن ډپارټ بل یو ایف ایم د ایف ایم پښتونخوا د هغې سره مې کار کړی دی، دغه مختلف ادارو سره مې کار کړی. نو هنر خو مې د سکول د وختونه به ما دغه د مرۍ د کارونه چې به و نعت تقریر ورسره ملي، د هغې وخت چې موږ ماشومانو دا ملي نغمې او ترانې دغه به مویل، دې نه وروستو بس هسې د ملګرو به د رباب منګي سره چته کلي کې نو وخت په وخت باندې سندرې ویلي دي، دغه ملګرو به هڅولم، او بیا د یو څو ملګرو ډیره مننه کوم چې هغه زما د هنر د اول ورځو ملګری دي، لکه داود ربزی دي سواد ته راغلی و، زه نوی نوی دی هنر ته راغلم، اسد دانش لالا دلی و، داسې بلا ملګری عثمان الاسیار دي د سواد، شوکت سرر دي، عطا الله جان دي، ایاز زما ملګری و. نو د هغه وخت کې ما د یو استاد سره څلور کاله شاګردي کړې وه په کراچۍ کې، د اے آر انور استاد سره، او د هغې نه چې راغلم بیا په سواد کې د شیرجان استاد سره یو څلور کاله تیر کړل، دغه دغه اته کاله چې مې د استادانو سره تیر کړل، د دې نه پس ما بیا ول البم وکړو، خو د دې دواړو استادانو سره سره ما ته ډېره لارښوونه هارون باچا کړې ده، زما هغه استاد هم دی او بلا پې مین هم یم، او دا هغه خصوصي مینوال یم، دا ټول هنرمندان مې خوښ دي، خو هغه مې ډېر خوښ دي.
د موسیقۍ په آلاتو کې کومه علاقه غولی شي؟
موسیقۍ په آلاتو کې مې هارمونیا غولی شم، ګیټار مې یو څو میاشتې غولی، او دغه دوه سیزونو باندې لږ لږ پوهېږم، داسې نه خو خپل کار پرې کوی شم، بیا د ګیټار نه ډېر ښه په هارمونیا کې یم.
ترزونه خپله جوړه؟
او تر دې وخته چې مې دا پنځلسم البم را روان دی پر نمبر، اوس مې دا البم اترنګ یو مې پکې سپیشل، بلکې دوه سپیشل ماښامونه مې کړي، هغه په ترتیب کې نه دی حساب، د هغې سره مې البم اوولسو ته رسي، یو د صاحب شاه صابر ماښامو، یو د برق صاحب، د ډاکټر اسرار، نور البشر نوید او شمس بنیری صاحب، د دې مې یو ماښام کړو، نو داسې اوولس دي خو په ترتیب وار چې دي په نمبر وایز هغه پنځلس دي. نو اترنګ البم مې دی اوس راغلی.
لومړی البم دې په کوم کال کې؟
اولنی البم ما په 2009 کې کړو، د مازیګر په نومو، هغه خلکو ډېر زیات خوښ کړ، اته سندرې مې پکې ویلې وې، بیا په هغې پسې مې غانټول وکړو، بیا مې پسې مینه وکړو، بیا مې پسې وچې پاڼې وکړو، بیا تعبیر، بیا سباون، بیا سپوږمۍ، بیا چینار، بیا ښکالو، بیا باور، بیا انتظار، بیا هنداره، بیا تصویر، بیا کیف، او سترنګ.
په دغه البومونو کې خو تب مختلف اصناف کارولي دي، په دغه برخه کې مثلا قوالی په پښتو ژبه کې خو د قوالی په برخه کې موسیقارانو ډیر کم کار کړی، تا ولې قوالی ته مخه کړې؟
په قوالی کار ډیر شوی و، خو چونکې هغه وخت کې شوی و چې په هغه وخت کې داسې د ریکارډینګ دا سیستمونه داسې نه و، لکه رفیق شینواری صاحب به د پښتو په قوالی کې ضروري یادو چې هغه ډیر کار کړو، خو هغه ریکارډونه موږ سره په هغه اصلي بڼه نشته. بیا ګلزار عالم صاحب هم کړی دی، پورې البم د رحمان بابا کړی دی، بیا څه وخت پکې بیا داسې ګیپ راغلی دی، داسې پکې دا ځای دا تش تلی دی. نو ما چونکې د چینار البم نه شروع کړل، د رحمان بابا روبایانې مې ویلې، هغه خلکو خوښې کړې، داغه نرستم بیا درحمان بابا بلا قوالی ویلا بیا مید علی اکبر سیال سے بیا داسی سندر غونه کی و روحانی سندر ورتا وی ویلا اغه می په قوالی کی ویلا تخو یکون فیکون بیا مید رحمان بابا ساقی قوالی ویلا اوس می بلا ویلا د خاص پنم دا قوالی نو چونکه دا په یو ریډیو کې زمو خبرونه نو اغه د روزې په میاش کې او په دغه قوالی وباندې و یو زمانہ یو هنرمند نوم هریږي د کندهار دی مشر دی ډیر خپل هنرمند دی مزیدار ما واغه په دې ریډیو کې میلمانو ناغه نتاخ دا وی چې قوالیان ولې نشته نو هغه سیز مې هم په ذهن کې نو ما قوالیان ته یو فکر وکړو او خلکو خوښ کړو نو بس کوم هم
تا پښتو ته څور کړل او پښتو ته تصدر
کړل یاره ما خو زه خوایم چې ما هیڅ نه دی ورکړی وخت را سره دی وخت مې ورکړی دی پختو را ته ډیر سره کړل پختو په خپل خلکو پیژندمه خلکو را ته مین را کړه او د دغه پختو جب ډیر زیات مشکور یم چې دومره مین را کړه چې دغه هیڅ د زایولو ځای را سره نشته زه ما په یو تحقیقي پرچه کې لیکلی هم د پختو جدیده موسیقي په حواله مې یو پرچه لیکلی و په د پختو جدیده موسیقي د جدید غزل چې مونږ وایو کنه دا اوس چې دغه شوی دی مونږ چونکه وسترن کلاسازونه خو کله چې دا یو سلويخ کاله نه چې دی خو دې ته مونږ جدید ویلې شو نو په دې کې زموږ سره سلور پیلری دی سلور پیلری داسې دی چې یو پیلر دی ناشناس استاد دا خپل اوریدونکو دی او هغه انداز خپلې او هغه فالو کوي یو ځان انداز لري دویم زموږ سره شاولی استاد دی دا خپل انداز دی او یو پیلر دی دریم زموږ سره استاد خیال محمد دی او څلورم زموږ سره استاد احمد ګل دی دا خپل انداز دی دا پیلری زه په خپل ځانې ما کاونټ کړی دی ما ویلی دی چې دا دی او بلکې د لوی استادانو سره په مشوره مې ویلی دی بیا هارون باچا شو گلزار عالم شو همایون شو مونږ ټول د خیال محمد استاد په کلاس کې راځو دغه شانته زرولی شو جاوید مرخیل شو ماستر علی حیدر شو لطیف ننګرهاری شو دا ټول د استاد شاولی په فیلر کې راځي داغه په سایه فالوورز کې راځي د اوازونو د امتزاج د لکبل وایم د استاد ناشناس په کلاس کې استاد ټکر سرداری ټکر صاحب زمونږ د دیر خالد خان داسې یو شمیر نور څه ملګری دي چې دا غو اندازې هنر هغه شانته دي د احمد ګل استاد په انداز کې بیا ډیر راځي ماشو خیل ظاهر ماشو خیل او داسې یو شمیر هغه چې هغه بیخي ولسی هنرمندان دي نو دغه سلور پیلری دي بیا په دې پیلرو کې زه د ټولو احترام کوم خو هارون باچا زما روحاني استاد دی داغه نه متاثر هم داغه د انتخاب نه متاثر هم داغه د نو رنگونو نه متاثر هم بل دا چې ډیر راته نږدې و اوس خو مې بیخي نږدې دی راته بلکې زما هغه هنر په ګډه باندې مونږ کوو د یو بل په مشوره کوو ماله کله کله البم کې یو کمپوز نیم هغه راته را بخیر را ډالی کوي راته نو داغه څه کمپوزونه هم ما ویلي دي څلور پنځه کمپوزونه ما ویلي یو نگار خواه
خور تر هر دیار خا موسم د خو ګلونو تر هر صدا مریخ کار خا خپل کې چمبا ګل دې تر دا ګل د وطن خار خا دسرا قدر نور چا نزدا خوشحال دے تر فرخار خان رموز دا عاشقان و عاشقان پوہی کی بس رموز دا عاشقان و عاشقان پوہی کی بس عاشقان پوری گی بس اور مز دا عاشقانو عاشقان پوری گی بس بس ملاحان پوہی گی بس ابھی وہ لوگ کشتے ملاحان پوہی گی بس بس سپینی گری وط بویا چی نظر پخپل قوت کا سپینی گری وط بویا چی نظر پخپل قوت کا او حوص دا شوخ شنگی پدا خوان پوہی کی بس او حوص دا شوخ شنگی پدا خوان پوہی کی بس 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 چی خوشحال په بیاس کی دا تازه تازه خبرې چی خوشحال په بیاس کی دا تازه تازه خبرې په دا تازه خبرو سخندان پوهیږي بس نو په دا تازه خبرو سخندان پوهیږي بس مطلب د طالبانو عاشقانو عاشقان پوہی گی بس اور مز دا عاشقانو عاشقان پوہی گی بس بس بس
نصیر احمد احمدی د لنډو کیسو هغه پښتون لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د روزمره ژوند تصویر په ډیره ښه بڼه وړاندې کړی. هغه نه یوازې د زمان اوسنیو جنجالونو ته تم شوی، بلکې د راتلونکي په اړه یې فکر کړی او خپل اندېښنې په کیسیزه ژبه وړاندې کړې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې فرشته غنی د ښاغلي احمدی لنډه کیسه وړاندې کوي.
لیوانای، لیکوال نصیر احمد احمدی. بوډا وویل، ته یې نه پیژنې، د ملک تور لور ده، ما په پیغلتوب کې لیدلې وه. ښایست یې نوم درلود، تورپیکۍ نومېده، پر هغې میان و. یوې ښځې په بیړه په خپل مخ پړونی ورکش کړ. لیونی ته یې وکتل، په ډیران کې یې ګونډې وهلې وې، څپولې ږیره یې درلوده، گریوان یې شکېدلی و او له کثافاتو یې د سیروم کڅوړې او پلاستیکي ستنې ورټولولې. د ښځې سترګې له اوښکو ډکې شوې. تر ډېره یې لیونی ته وکتل، بیا یې د ټیکري له کونجه بوټا ته سترګې ور واړولې. هغه دوه درې ګامه لرې د یوه ځوان تر څنګ چې سپینه چپنه یې اغوستې وه ناست و. وروسته یې په یوه تېرېدونکي سړي پسې چیغه کړه، ډاکټر صاحب، دا زموږ د خوارانو وار به کله را رسیږي؟ ټکنده غرمه دې کړه. سړي کوم ځواب ورنه کړ. بوډا په لوړ غږ وویل، مرداره مو کړه. سړي په غوسه ورته وکتل، څه یې ونه ویل او کلینیک ته ننووت. د بوډا تر څنګ ناست ځوان وویل، سړی دې یوه روپۍ کړ. بوډا څه ونه ویل، له ځمکې یو خلکی ورپورته کړ او په خاورو کې د لیکو پر ایستلو بوخت شو. د ځوان شونډې وخوځېدې، ښه ځواني یې ده. د بوډا تندی تریو شو، په خشکه یې وویل، خود نو د ورځې درې څلور شله مریضان ګوري، سل افغانۍ فیس اخلي، لمر یې نه دی لیدلی. ته زموږ غوندې کولبه پرې وکړه، بیا یې ګوره چې د پالیز ډارونکی ورنه جوړیږي که نه. ځوان په خبره کې ور ولوېد، څه به بولاله وایې، لیونۍ در یادوم، ته ورته وګوره، هډوار ځوان دی. ښځې بې اختیاره له خپل غوږ څخه ویښته لرې کړل. بوډا وویل، اوس خو لکه لوټه خړ پړ ښکاري، که تا په ژڼیتوب کې لیدلی وای د ګوتې غمی و غمی. ځوان یوه شېبه غلی و، بیا یې د خپلې صدرۍ جیب ته لاس کړ، شنه پلاستیکي وړه کڅوړه یې راوویسته، یوه چونډۍ نسوار یې تر ژبې لاندې کړل. ورو یې وویل، نمره دې څومه ده؟ د بوډا تندي ګونځې پیدا کړې، نه پوهېږم، نوم یې ولیکه خو وخت ډیر ووت. وروسته یې دوو درېو نفرو ته اشاره وکړه. ورو یې وویل، دوی تر ما مخکې راغلي وو. ځوان نسوار تو کړل، خاورې یې پرې واړولې. لیونی ته یې وکتل، ویې ویل، ته یې کیسه راته وکړه. بوډا یوه شېبه غلی و، ښځې راډې سترګې ورته نیولې وې. وروسته یې وویل، درته ومې ویل چې د تور ملک په لور میان و، پلار یې نه ورکوله، نجلۍ یې د بل په نامه کړه، دی هم لیونی شو او بس. نو مینه څوک لیونی کولی شي؟ نه پوهېږم، ورشه لیونی به یې درته ووایي. دا وخت د کلینیک په دروازه کې یو تن چیغه کړه، د ملک تور لور تورپیکۍ. چا ځواب ورنه کړ. سړی بیا په لوړ غږ خپله خبره تکرار کړه، د ملک تور لور تورپیکۍ. دا وخت یوې اووه کلنې نجلۍ د ښځې اوږو ته څنډ ورکړ، ښځې ټکان وخوړ، په بیړه یې ورته وکتل. نجلۍ وویل، مورې، نوم دې نه اورې، نوبت دې دی.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لیکوال او څېړونکي منشي احمد جان د ژوندانه احوال سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام،
منشي احمد جان. منشي احمد جان یتیمو چې پېښور ته ولاړ او هلته یې زده کړې وکړې. انګریزي ژبه یې هم هلته زده کړه او بیا د هغو ټولو انګریزانو د پښتو استاد شو چې د سیاسي ماموریت لپاره به پښتونخوا ته تلل او لوی لوی منصبداران به مقرریدل. منشي احمد جان ته د انګریزانو له خوا د خان بهادر لقب ورکړل شوی و. ادم او بینوا ته به یې همیشه ویل چې زه له پښتو او پښتو لیکلو سره ډیره مینه لرم. پیاوړی نومیالی ادیب او د پښتو ادب د اسمان یو روښانه ستوری منشي احمد جان دی چې د روانې پیړۍ په اوله برخه کې د پېښور په ښار کې اوسېده. وایي چې منشي احمد جان یو عالم او پوه سړی و او په پښتنو کې د یوه فکر او مسلک خاوند و. د ده شعر ډیر لږ لیدل شوی دی، مګر نثر کې ډیر اثر لري او د پښتو د معاصرو ادبیاتو په نثر کې د تا د یو نوي سبک موسس او جوړونکی وایي. که څه هم تر ده د مخه مولوي احمد او رضواني هم اوسنۍ ژبنۍ محاورې ته نږدې نثرونه لیکلي دي، مګر د منشي احمد جان د اثارو اهمیت او غوره والی په دې کې دی چې د په پښتو ژبه کې د نوو او رښتینو نکلونو په لیکلو سره پیل کړی دی. د منشي احمد د نثر مهم خصوصیت دا ده چې هغه په خپل نثر کې خواږه او ښکلي عبارات، پرېکړې لنډې لنډې جملې، ښه ادا، سلاست، د لغاتو سوچوالی، متلونه، اصطلاحات چې وګړنۍ محاورې ته نږدې دي راوړي دي. یا په بل ژبه. منشی احمد د نصر د خکلی فورم او د پښتو محاورې ته په نږدې کولو کې لوی لاس درلود، او د داسې آثار لیکلي دي چې د پښتو په نصر کې شاهکار ګڼل کیږي. منشی احمد جان په 1430 هجری کال کې له دې دنیا د تل لپاره سترګې پټې کړې. روحي خا
کرن خان نه یوازې یو پښتون سندرغاړی دی، بلکې په خپل شاعر هم دی. هغه په خپل شعرونو او نظمونو کې ادب د ژوند لپاره تیوري ځای پر ځای کړی دی. د ژوندانه بیلابیلې خواوې او عیني تجربې په نظمونو کې منعکس کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې له کرن خان څخه د مینې او مننې نظم اورو.
په ګنډلو شونډو هم دوی خفه کیږي، په ګنډلو شونډو هم دوی خفه کیږي، خنو څوکړم څوک په ما پوهیږي. زه خو هر ورځ مرم ظالمانو، زه خو ژوند په اوږو وړم ظالمانو، زړه مې خورما اوښکې سکم ظالمانو، په ژړا ژړا مې زړه په ځان خوږیږي، خنو څوکړم څوک په ما پوهیږي. اے زما زار به واخلې داسې مکا، اے زما زار به واخلې داسې مکا، زما مینا او اخلاص لګ را په زړکا، په دې زمکا دومره کرکا رب مملکا، په یو څپیړه سل مخ ورانیږي، په یو څپیړه سل مخ ورانیږي، خنو څوکړم څوک په ما پوهیږي. محبت گور عشق کے خرابے گم، محبت گور عشق کے خرابے گم، ممی وجنا زد خپو تخکت کے گم، حال میں واخلا پہ خودے لے ونے کے گم، خلکا من کی انسان دمر ضروری گی، خنو چوکڑما څوک په ما پوهیږي. زه په ژوند کې په دویم ځل حق حیران یم، زه په ژوند کې په دویم ځل حق حیران یم، زه په داسې تور کند کې روان یم، جولای یخنی ګړګوزه پریشان یم، رزق نشم خوړی زړه راته بدیږي، خنو څوکړم څوک په ما پوهیږي. په پښتو پښتونولۍ یو زه برباد شوم، مینې غرق دې کړم په ټوله نړۍ زباد شوم، تا چې مړ کړم په سباله درته یاد شوم، مینا مرگ دوانه د میم نشورو کیگی، خنو څوکړم څوک په ما پوهیږي. تا ته هیڅ ویلې نشم بې وسی ده، ژوند مې څه دی خو یو قسم مجبوری ده، تاته هیڅ ویلی نشم بې وسی ده، ژوند مې څه دی خو یو قسم مجبوری ده، که خواري ده خو زما سپېره خواري ده، د ارمان کرلی نیالگی می اوچیگی خانو چوکڑما چوک پا ما پوهیگی پا گندلو شنگلو هم دوی خفکیگی خانو چوکڑما چوک پا ما پوهیگی
ظالم یار پا ما زڑاو سیزا مخیل ما راز چن دیوینم زما دزڑا حق زاڑا زخمونا تاز شیوینی شیچی و دیوینم حق چی خلق